سلامونه، احمد شی بریم د ساجی رډو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. د هوا پیژندنې ادارې پر روانو دوه ورځو کې د افغانستان په جنوب سیمو کې د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلابونو د راوتلو اټکل کړی. د طالبانو د حکومت او د اوبو او انرژي وزارت نن پر ټولنیزو شبکو په یو بیان کې وویل د لندې په درویشتم او څلورویشتمه د هرات، غور، بادغیس، سمنګان، بلخ، جوزجان، هلمند، روزګان، زابل، کندهار، سرپل او فاریاب په سیندونو کې د نسبتا تیزو بارانونو له کبله د سیلابونو د راوتلو احتمال شته. اټکل شوی چې دا سیلابونه به د هریرود، مرغاب، هلمند او شمال د سیندیزو حوزو په خوړنو کې راووسي. په بیان کې د دې سیندونو پر غاړو له ډیره هیوادوالو غوښتنه شوې چې د اوبو د کچې د لوړېدو په صورت کې سیندونو ته له نږدې کېدو ډډه وکړي او د کوزنیو سیمو اوسیدونکي هم له احتمالي خطرونو خبر کړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هیواد یې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوربند د ټینګښت لپاره هر ډول مرستې ته چمتو دی. د ترکیې د اطلاعاتو ادارې په یو بیان کې ویلي چې ښاغلی اردوغان پرون د ترکمنستان په پلازمېنه اشقآباد کې د سولې او باور د نړیوال فورم د غونډې په څنډه کې د پاکستان له صدراعظم شهباز شریف سره په لیدنه کې د پاکستان او افغانستان د اوربند د تمدید هرکلی وکړه. ویویل ترکیه چمتو ده د هغه میکانیزم ملاتړ وکړي چې د شخړې د نشتون د تضمین لپاره رامنځته شوی دی. اردوغان دا هم وویل چې انقره له اسلام آباد سره د شو اړیکو د پیاوړتیا لپاره کار کوي او هڅه کوي د انرژۍ، سوداګرۍ او پانګونې په برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري نور هم پراخه شي کړي. د ایران د بلوچستان سنی وسلواله ډلې جیش العدل اعلان کړی چې له څو نورو کوچنیو بلوچو ډلو سره یو ځای شوی دی او د ایران پر مذهبي حکومت د حملو لپاره یې نوی ائتلاف جوړ کړی. د ازادي راډیو د ایرانی څانګې راډیو فردا د راپور له مخې په یو ویډیوي بیان کې چې د لندې پر 19مه په ټولنیزو شبکو کې خپور شو، یو نامعلوم ویاند وویل نوی ائتلاف د ولسي مقاومت جبهه نومول شوی او هدف یې د مبارزې د وړتیا زیاتول او د ایران د اسلامي جمهوریت د استبداد پر ضد جګړه ده. جیش العدل چې ایران او امریکا یې ترهګره ډله بولي ادعا کوي چې د ایران د بلوڅ اقلیت د حقونو لپاره جګړه کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ځانګړی استازی سټیف پیټکوف برلین ته روان دی چې هلته له ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی او نورو اروپایي مشرانو سره د اوکراین د سولې د پلان په اړه خبرې وکړي. په واشنگتن کې یو جګپوړي چارواکي د جرمني خبري اژانس ته تایید کړه چې دوشنبه به پیټکوف برلین ته سفر وکړي، خو په دې اړه یې جزئیات ورنکړل چې له دې مشرانو سره به دقیقا کله او په څه ډول ګوري. په پام کې ده چې د جرمني سر اعظم فریدریخ مرتز د دوشنبه پورس له زلنسکي او د اروپایي ټولنې د مشي او د ناټو د عمومي منشي په ګډون له ځینو اروپایي مشرانو سره وګوري. ټاکل شوی چې د بریتانیا سر اعظم او د فرانسې ولسمشر هم په دې غونډه کې ګډون وکړي. د بنگلاديش له 19 کلونو کم عمره لوبډلې یو سل اویا منډې کړې دي او دوه لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. د آسیایي اتل ولی په دې لوبه کې لومړی بیټنګ افغان لوپاړو وکړ او د فیصل شینوزاده د یو سلو درې منډو په مټ په ټاکلو 500 رنو کې د وو لوپاړو په زیان سره 203 اتیا منډې جوړې کړې. افغانستان د آسیایي جام د لوبو په لړۍ کې په بی ګروپ کې له بنګلاديش، نیپال او سریلانکا سره او په الف ګروپ کې پاکستان، هند، متحده عربي امارات او مالیزیا یو ځای شوي دي.
د ژوند رنگونه. السلام علیکم اوریدونکو، په دې وروستیو کې د افغانستان په سړو سیمو کې د ښوونځیو کلنۍ ازموینې پای ته ورسېدې او تازه د ښوونکو او زده کوونکو ژمنۍ رخصتۍ پیل شوې. زده کوونکي پر خپل ځای دوی به د ژمي پر مهال خپل ژمني کورسونه تعقیبوي یا هم خپل ولایتونو ته ځي او په نورو بوختیاو به ځان بوخت ساتي. خدا چې ښوونکي په ژمي کې څه کوي، څه ډول بوختیاوې ورته په نظر کې نیول شوي، پر تدریس سربېره د ښوونکو د ژوند نور رنګونه څه دي. په افغانستان کې تل د ښوونکو د ژوند په اړه شکایتونه کیږي، خدا چې ژمی د ښوونکو لپاره څه ډول موقع ده، څه ډول کارونه کوي، د ښوونکو د ژوند رنګونه څه ډول دي، په همدې اړه نن په خبرونه کې در سره خبرې کوو. تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې اړیکه ونیسئ، خو مخکې تر دې درته د خپل خبرونه دوا درانه میلمانه معرفي کوم. موږ سره په کابل کې یو هونکې وفی الله عابد میلمه دی، او دغه راز په کابل کې یو بل هونکې ښاغلی نادیا مومندیار. تر اوسه میرمن مومندیار خبرونه ته نه دی یو ځای شوی، وروسته به خبرونه سره راشي. استاد عابد وصل دی له سټوډیو سره. اوریدونکو که تاسو غواړئ چې د ښوونکي پر رنګ لمونږ سره د ژوند پر رنګ مونږ سره نظر شریک کړئ، د سټوډیو د تماس شمیره درته اعلانومه، کولی سئ چې اړیکه ونیسئ او مونږ سره د ښوونکو د ژوند په اړه خبرې وکړئ. د سټوډیو سره د تماس شمیره ده 00 420 212 45 01. راځئ چې له ښاغلي عابد سره خپلې خبرې پیل کړو. عابد صاحب، ستړي مشئ، نن سبا ژمنۍ رخصتۍ پیل شولې او ښوونکي زده کوونکي به تقریبا په درې میاشتې رخصتۍ باندې ځي، اما د ښوونکي د ژوند په اړه کلک سره تمرکز وکړو. معمولا د دوی د ژوند یادونه چې کله کېږي په افغانستان کې، نور سره تر څنګ د ستونزو اقتصادي مشکلاتو یادونه هم کېږي. څه دی د ښوونکي ژوند په افغانستان کې، څه ډول دی له اقتصادي پلوه، له ټولنیز پلوه، او په ژمي کې د دوی لپاره بوختیاوې څه شی دي؟
السلام علیکم ورحمت الله. جناب دلودین صاحب، تاسو ته د ازادي راډیو ټول کارکوونکو اورېدونکو سلامونه او درنښت. په دې هیله چې ټول جوړ وروغوي، دقیقا لکه څرنګه چې تاسو وویلې، استادان، افغان استادان، بخصوص هغه استادان چې افغانستان کې ژوند کوي او د تدریس چارې په مخ وي، زیات مشکلات لري. واقعا استاد په طول دومره وخت کې چې افغانستان کې تدریس شروع شوی دی او معارف وده کړې ده، استاد ته چندان توجه نه ده شوې. استاد ژوند د ستونزو سره مخ دی. تر ټولو اهمه ستونزه د استاد اقتصادي مشکلات دي. استادان ته په مکتبو کې چې تدریس کوي، دوی ته په کافي اندازه حق و زحمه نه ورکول کېږي، او دا حق و زحمه کومه حق و زحمه چې دوی ته ورکول کېږي، دی د دوی د امرار معیشت لپاره کافی نه ده. دوی خپلې ستونزې نشي حل کولی. نو څنګه کېدای شي چې استاد کم معاش باندې کار وکړي او دا یو شمېر ستونزې ولري، څنګه او په کور کې کورنۍ کې مشکلات ولري، اولادونه یې همدارنګه اقتصادي ستونزې ولري، نو کوم آرامش چې دی لري نو هغه نشي کولی چې دی خپل ژوند سرته ورسوي.
بله، او ښوونکی چې دی په ټولنه کې مقام ډیر لوړ دی، ځکه همدغه ښوونکی دی چې د ټولنې کدرونه روزي، د ټولنې ډاکټر، انجینیر، عالم، پروفیسور، دا ټول همدغه د ښوونکی په مټ باندې روزل کیږي او بیا ټولنې ته د خدمت باعث کیږي. یعنی هم په اسلام کې هم په ټولنه کې د ښوونکی مقام ډیر لوړ دی. څه فکر کوئ ولې د کلونو په اوږدو کې له تیرو لسیزو راهیسې مثلا چې په افغانستان کې ښوونکي راځي او تدریس کوي، یو وخت د ما یاد دی چې 2.5 لک شاوخوا ته د ښوونکو شمیر رسېده، اوس شاید کم زیات شوی وي ځکه دقیق شمیرې نشته. څه لامل دی چې په دغو لسیزو کې د ښوونکي د ژوند د ښه کېدو لپاره کار نه دی شوی، او ښوونکي لا هم که نیمه ورځ تدریس کوي نو نیمه ورځ بدای په دوکانداری کې تیروي، نیمه ورځ بدای په بزګرۍ کې تیروي، نیمه ورځ بدای په بڼوالۍ کې تیروي، او سبا ورځ چې دای کله بیا تدریس ته ځي نو دای به تدریس ته ډېر آماده نه وي، ځکه د سره به د پرون ورځې ستړیا ملګري. یعنی ښوونکی نشي کولای چې سل په سله په هغه خپل تدریس باندې تمرکز وکړي، ځکه د ژوند چارې، د ژوند هغه ستونزې، ناخوالې دای نه پرېږدي چې دای په خپل کار باندې تمرکز وکړي، دای په خپل تدریس تمرکز وکړي. دای مجبور دی چې ځان ته یو بل بوختیا هم پیدا کړي که غواړي چې ژوند یې او څه عادي مختلار شي له مالی پلوه. څه فکر کوئ ولې د ښوونکي له ژوند سره یو ځای سړي ته د کړاوونو، د ستونزو او نورو خنډونو تصویر مخ ته راځي؟
بالکل، هم بس لکه څنګه چې تاسو وویل، نو استادان د ټول تاریخ کې اول خوب نظامونه چې راغلي استاد ته خاص توجه نه ده شوې معرف ته. نو موږ تاسو که چیرې مترقي هېوادو ته نظر واچوو، په هغه کې هغه ډېر ترقي کړی ده، ځکه د هغو حکومتونو نظامونو معلم او معرف ته ډېره توجه کړې. اما په افغانستان کې متاسفانه استاد ته چندان توجه نده شوی. اول لامل داره چی استادان آقا مسلکی رو زنی ندیدلی ما رو تاس پا سیم منطقه که و پا بخص پا طول حواد که استاد صحیح کار نده و تشوه استاد بانه کار نده شوه و جوان ایتامین خاطر منده دولت چندان توجه نده و تکره نانده لامل نده چی استاد نشکوله صحیح تدریس و که او صحیح علکان و سرخواری و زحمت رو بست.
خا او عابد صاحب دا صحیح ده چې ستونزې ډېرې دي د ژمي په اوږدو کې د ښوونکي ژوند په افغانستان کې څنګه دی ځکه اوس دغه د ژمنۍ رخصتۍ پیلېږي ممکن ستاسو هم ژمنۍ رخصتۍ پیل شي په ځینو ښوونځیو کې البته ژمنۍ رخصتۍ یو څه متفاوتې وي خصوصا په مرکزونو کې د ښارونو په مرکزونو کې هلته ښوونکي د ژمي په مخه کولی شي چې مثلا په خصوصی کورسونو کې تدریس وکي او هغه خپل ګټه وټه وکي او خپل ژوند مخته بوزي اما په ولایتونو کې په لرو پرتو سیمو کې بیا د ژمي په مخه باندې خون کې رخصت وي په کور وي څنګه هغه ماشونه په ژمي کې هم رسیږي او که رسیږي هغه اندازه کنه کمای پکې راځي د ژمي په دې دریو میاشتو کې د خونکو بوختیاوي عمده څه وي په افغانستان کې
دقیقا جمعی که خوستازان در ایمه چه رخصت یا خوستازان چه جمعی که رخصت این نوغوی دست خواست مصروفیت نشده واسه کار ده و چه دولت خانه معارف وزارت خوستازان ده کاره ده ظرفیت الوروالی بخاطر وانه وزی سمی ناره نجور کری وی سو خوستازان چم دوشی و ایران که کال تلکنی که خوانیست کال بخاطر وانه ناغا شان نشده او خوستازان او بل خو په لرې پرتو سیمو کې په افغانستان کې خو ژمی د یخ دی په دغو یخو کې استادان ته خاص کار نمیده سي استاد کور وینه هماغه کوم ماش چې مخکې ورته وضع شوی دی هماغه ماش ورته رسیږي اما په وخت نه رسیږي ورته یعنی یوه نیمه میاشت وروسته دی او مربوطه میاشت ماش ورته ویل کیږي نو مشکلات استادان لري په دې برخه کې
او په وړ کېم دغه سي چې ماشونه زندګي او د خپل ژوند دی وران کراته وای کله چې ماش زکه موږ خپل دغه کوم کسان چې په دې عامه خدماتو کې کار کوي هغه ژوند داسې جوړ دی چې که ماش ته یو ورځ دوه ورځې هم زندګي نو هغه ژوند ورسره متاثر کیږي ځکه چې هر څه په دې ماش باندې یو ډول تړلې دي خصوصا په افغانستان کې مثلا له دکاندار نیولې تر نانوایا پورې مثلا تر کلیواله پورې ټول تاسو سره هغه د ماش په اساس چلان کوي کله دکانه سودا هم راوړي ورته وایي چې مثلا سودا راکه په پور باندې خو په دغه تاریخ می ماش راځي یا کله نانوایی ډوډۍ راوړي یا که مثلا کومه بله چاره کوي کوم بل څه پیری او کله چې ماش زندګي بیا نو په کلي او کور کې درته ژوند سختېږي ځکه پوروړی بلته پور غواړي هغه قرضدار به درنه دکاندار به درنه پور غواړي او تاسو سره به ماش نه پیسې بنئ کوم وخت تاسو راغلي چې خپل ژوند مثلا متاثر شوی لدینه چې ماش یا تنخوا زندیدلی وي البته دا فرق کوي هغه ښوونکی چې مثلا په مرکز کې تدریس کوي په کابل کې تدریس کوي لکه تاسو ممکن تاسو مثلا ډیر دغه ترخه تجربه نه ویلیدلی اما هغه ښوونکی چې په اروزګان کې یا مثلا په بدخشان کې یا په هرات کې یا مثلا په یو بل لرې پرتې ولسوالۍ کې په پکتیکا کې تدریس کوي شاید هغه له دغو ترخو تجربو سره مخ شوی وي کله چې کورنۍ ولري ماشومان ولري او ماش زندګي ژوند څنګه ورسره مختزي آیا دا تجربه تاسو هم کوم وخت کتلی چې ماشونه مو د میاشتو په مخه یا لږ تر لږه دیونه یو په مخه زندیدلی وي
و بالکل دقیقا داسې ډېر ځله پېښ شوي دي چې موږ ماش زندېدلی دی او دی ماش په وخت نه دی رسېدلی موږ دوکاندار نه او د کورې کرایې والا نه موږ بخښنه غوښتې ته ورته ویلي دي چې موږ دې میاشت کې ماش وزندېدلو تاسو موږ ته لږ خبر وکړي داسې شوي دي واقعیا هر وخت کېږي کله کله څنګه
او څه فکر کوئ ښوونکی ولې مهم دی ولې باید د ښوونکي د ژوند ملاتړ وشي ولې باید د ښوونکي د ژوند خوالی ته پام وشي ځکه په نورو هیوادونو کې تاسو مخکې یادونه وکړه مثلا که په اروپا کې وګورو په بریتانیا کې وګورو د ښوونکي معاش د یو انجینر له معاش سره د ښوونکي معاش د یو ډاکټر له معاش سره د ښوونکي معاش مثلا د کمپیوټر ساینس د یو فارغ له معاش سره ډیر تفاوت نه لري حتی په ځینو مواردو کې بعض معتبر ښوونځي چې دي، بعض معتبر نور تعلیمی بنسټونه چې دي، که ته په هغو بنسټونو کې یا په هغو تعلیمی ادارو کې د ښوونکي دنده ولرې، معاش دې ممکن تر ډاکټر او انجینر هم ښه وي. البته ډیر سټانډرډ نه دی، فرق کوي، تفاوت کوي. اما په افغانستان کې بیا که وګوري تفاوتونه ډیر موجود دي د معاش په برخه کې، خصوصا په تیر جمهوریت کې. البته اوس ماته ډیر دغه د معاشونو درک نه لګېږي. مثلا یو انجینیر یو جای کار کوي، یو لکه افغانۍ معاش اخلي، اما ښوونکی 10,000، چې تقریبا 10 برابره د معاش کموالی دی د ښوونکي. څه فکر کوي، ولې د ښوونکي ملاتړ مهم دی؟ ولې د ښوونکي اقتصادي ژوند مهم دی؟ که چیرته یو ښوونکي ښه اقتصادي ژوند ولري، ګټې څه دي د ټولنې لپاره؟ او که اوس غوندې یا د تیرو لسیزو غوندې ښوونکي له ناخوالو ډک ژوند ولري، زیانونه یې څه دي؟
دقیقا استاد لودین صاحب، زیانونه خو ډېر لري. کله چې استاد په اقتصادي لحاظ ژوبل وي، نو هغه نشي کولی چې په صحیح توګه تدریس وکړي. نو کله چې دی سن کې شاګردانو مخکې تخته کې دري، نو هغه نشي کولی چې موضوع سمه رایه کشي، ځکه فکري تمرکز نه لري سم. نو دې خاطر دولت باید ورته ډېره توجه وکړي، بخصوص هغه معارف وزارت او استاد ژوند ته، چې استاد ژوند ښه وي، آرام وي، نو هغه وکولی شي سبا راشي سن کې شاگردان د پسې یو سمه توګه هغه موضوع رایه کړي. او استاد ډېر مهم دی په ټولنه کې، که چیرې موږ فکر وکړو کوم کادرونه، کوم انجینران، کوم تکړه ډاکترانو، اقتصاددانانو، همدارنګه په نورو برخو کې چې خلک روزل شوي دي، لیدلي دي، نو دا ټول د دې تشا یو مربي موجود دی، حتما یو لارښود دی چې هغه استاد دی. نو استاد ډېر مهم دی، چې استاد نه وي ټولنه د بدمرغۍ سمخ ده، ټولنه د بربادۍ سمخ ده. نو استاد ته باید ډېره توجه وشي.
بله، او په افغانستان کې کلک در الله هم تم شو، د نورو دولتي مامورانو د ښوونکو ترمنځ آیا کوم تفاوت موجود دی که نه؟ د ټولو دولتي مامورانو معاشونه همداسې دي لکه د ښوونکي معاش؟ او که داسې وي چې د ټولو دولتي مامورانو معاش یو شی وي، له ښوونکو سره ډېر خاص تفاوت نه وي، بیا به فکر نه کوه چې د ښوونکي له مسلک سره به د خلکو لیوالتیا کمه سي؟ مثلا یو شاګرد دی په ښوونځي کې، یا یو زده کوونکی دی ښوونځي کې، د کانکور ازموینه مخته لري، شاید دای به ډیر تکړه وي، دای به د تدریس ډیر ښه وړتیا ولري، اما دای به د ښوونکي ژوند چې ګوري، وایي به نو چې زه که چېرته ښوونکی سم، زما به هم دغسې اقتصادي ژوند وي. څه فکر کوئ، دغه مسله څومره ځوانان زړه توري کوي له دې نه چې دوی ښوونکي شي؟ څومره زده کوونکي زړه توري کوي؟ اما که چېرته د ښوونکي معاش ښه وي، امتیازات یې ښه وي، په ټولنه کې ورسره په درانه سترګه ورته وکتل سي، نو شاید د مسلکي ښوونکو شمیر هم زیات شي. هر زده کوونکی چې په ښوونځي کې ښځه لیږي، هغه به غواړي که هر شاګرد نه غواړي، لږ تر لږه یوه لویه برخه به دوی غواړي چې دوی غواړي ښوونکي سي، ځکه په تدریس کې هم دنیاوي ګټه ده، هم اخروي. نو دغه مسله څومره د ځوانو زده کوونکو پر ذهن باندې منفي اغېز کوي چې دوی په ټولنه کې د حکومت لخوا، د دولت لخوا سم له هرکلی سره، له ملاتړ سره نه مخ کیږي؟
د فکر نه داسې ده لدین صاحب، لکه تاسو چې وویلې، نو که چیرې دولت توجه ونه کړي او معاش یو څه زیات نه شي، نو هر څوک همدا نه غواړي چې وروستیو کې، یعنې چې دا څنګه فارغېږي یو ښوونځي نه، نو دا یې به نه غواړي چې استاذي وکړي. نو استاذ ته باید قدر په سترګه وکتل شي. افغانستان کې متاسفانه استاذ ته چندان توجه نه کوي، نو همدغه علت دی چې خلک ټولنه پاس پاتې ده. کله چې موږ تاسو استاذانو، کله چې خپل معاش نه ځورېږي، چې معاش مې کم دی، هغوی صحیح خواري هم نه کوي شاګردانو. نو همغه وي چې موږ دولسم سیم شاګردان، دولسم نه فارېږي، په چندان شی باندې نه پوهېږي او ضعیف وي، په هغه کې په کانکور کې هم پاتې وي. بالاخره چیرې استاذ ته صحیح توجه وشي، په استاذ کار وشي، استاذ په ظرفیت کار وشي، دولت ورته توجه ولري، نو همغه شاګردان هم انشاءالله وظیفه راتلونکی شي.
بله، کور ودان عابد صاحب، سلامت اوسئ. کله چې د ښوونکو یادونه کوو، د ژوند یادونه کوو، په خو اور سره په جمهوریت نظام کې د نړیوالو مؤسسو له خوا نه ډیر مرسته کېدله. مثلا یو وخت زما یاد دی چې یونیسف د ښوونکو لپاره ډیر په زړه پورې پروګرامونه درلودل، ډیر ښه بوختونکي پروګرامونه یې درلودل، روزنیز پروګرامونه، سیمینارونه به وو په ورځو ورځو په اونیو، مثلا په پلازمینه کابل کې جوړېدل، بیا له ولایتونو نه هم ورته ښوونکي راتلل. هغه سیمینارونه داسې وو چې هم یې روزنیزه بڼه درلوده، هم تقریبا یو ډول تفریحي بڼه ښوونکو ته درلوده. مثلا یو ښوونکی به وو په پکتیکا کې به کلونه تدریس کړی وو، اما کابل ته به راوغوښتل شو. یو ښوونکی به وو په هلمند کې کلونه به تدریس کړی وو، کابل ته به راوغوښتل شو. مثلا داسې له بدخشان او نورو لرو ولایتونه هم به ورته تفریح کېدله. انې هغه د لارې مصارف ورکول هم به دلته مثلا درې یا څلور شپې چې په کابل کې ورته به د شپې لپاره ځای په نظر کې نیوه، یو څه د لارې کرایه او نور مصارف هم ورکول. داسې ویل کېږي چې اوس هغه ملاتړ هم یو څه کم شوی دی، یو څه پیکه شوی، کمزوری شوی. که څه هم د ښوونکي په توګه به تاسو ته سخته وي چې دغه څرک ولګوي، ځکه دا خو د معارف وزارت مربوط کېږي. اما فقط غواړم وپوښتم چې د نړیوالو خصوصا د ملګرو ملتونو یونیسف د دوی ملاتړ څومره مهم دی د ښوونکو له ژونده، او دوی څومره کولی شي چې د ښوونکو ژوند بدل کړي؟
افغانستان جمهوری نظام کابل کے دولت یا موسسو تعلیم بخش کې بشي کار کول، او مسو دوی ته کار سیمینارونه نیول انداز شي. وو نو هغوی به چې سیمینار ورته ونیو، د سیمینار په هم روزنیز و د استادانو په ظرفیت به هم تاثیر کول، او تر څنګ به استادان ته په زمان ورکول چې دغه استادان د اقتصادي برخه کې مرسته به ورسره کېدل، او دغه به استادان په دې خوښېدل او استادان به تقدیرېدل.
او اوس داسې څرک نه لګیږي تاسو چې په دې کابل کې تدریس کوئ له څو کلونو راهیسې، آیا داسې کوم وخت راغلی چې تاسو ته مثلا کوم سیمینار جوړ شوی وي، د روزنې پروګرام درته جوړ شوی وي، ستاسو هڅې ستایل شوی وي، ستاسو کارونه ستایل شوی وي؟ صحیح ده چې ښوونځی به دا کار کوي، ځکه د ښوونځي خو دغه کار ده چې خپل ښوونکي ونازوي په یو ډول، اما نړیوالې موسسې، نړیوال بنسټونه، حکومتي بنسټونه، غیر حکومتي بنسټونه، د دوی ملاتړ، د دوی هرکلی، د دوی په اصطلاح ناز ښوونکو ته، دا هم ډیر مهم دی. تاسو خپل داسې شاهدان یې په کابل کې؟
تر اوسه پورې خو موږ ته داسې کوم پروګرام نه دی جوړ شوی دی دوه درې څلور کالو ترڅ کې چې موږ د اقتصاد خوا نه کوم طرف نه تخدیر شوي وو، او یا د کوم روزنیز پروګرام راته نیول شوی داسې څه نه دی شوي تر اوسه.
او څومره مهم دی فکر کوئ که ستاسو کارونه وستایل شي؟ ستاسو نه یوازې هدف مې چې کله ستاسو وایم ټول ښوونکي دغه دوه دوه نیم لکه د معارف کارکوونکي چې وخت یادې دل، فکر کوم چې لویه برخه هم د ښوونکي وو، د دوی د کار ستاینه، د دوی قدردانی کول، د دوی کار ته د قدر په سترګه، په درنه سترګه کتل، دا څومره مهم دی؟ او څومره د ښوونکو پر ذهنونو باندې مثبت تاثیر کوي؟ او دا څومره مهم دی؟ فکر نه کوئ چې دا یوه لویه تشه ده په افغانستان کې؟ مثلا تاسو وایئ چې په څو کلو کې داسې کوم پروګرام شاهدان نه یې چې تاسو د هلته یا ستاسو هڅې د هلته ستایل شوي وي، یا ستاسو هغه زحمتونه، ستاسو هغه زیار چې ګالی د هغه قدردانی شوي وي؟ فکر نه کوئ دا یوه لویه تشه ده له رواني پلوه لږ تر لږه د ښوونکو چې ژوند کې له اقتصاد دوی کړاوونو هم ډک وي، ژوند کې مثلا له مالی ستونزو هم ډک وي، اما کله چې دا استایل کېږي، کله چې د ته یو ستایندیک ورکول کېږي، یوه ډېره بله وړه ډالۍ ورکول کېږي، ممکن له رواني پلوه د ده په ژوند باندې مثبت اغیز وکړي، او د ته لا انرژي ورکړي چې هغه خپل چارې د تدریس سره لدی چې ستونزې هم لري دوام ورکړي، جاري وساتي.
دقیق سلام داسې ده، دا کوم تقدیر چې دی دی و ټولنه دی 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 و نهاد خوانه چې کوم تقدیر کېږي، هغه خو واقعا په دیوان استاد خوشحاله کېږي، په دیوان تقدیر کله استاد تقدیر شي، هم په مادي لحاظ هم په معنوي لحاظ استاد ډېر نخواقه احساس کوي، او استاد دې تشویقېږي تر څو خپله وظیفه په صحیح او منظمه توګه سرته ورسوي. دا خو ډیره ښه چاره ده او ډېر ښه کار دی چې استاد تقدیر شي او استاد ونازول شي.
بله عابد صاحب، یو بل موضوع تاسو سره راپورته کوم. زموږ بل میلمانه له بده مرغه چې خبرونه سره نه ده روخ شوی، وروسته به موږ بیا یو بل مرکه چې د دې پروګرام نوړاندې ثبت شوی هغه خبره کو. ستاسو ډیر وخت نه نیسو، شاید داسې 15 دقیقې لس دقیقې نور تاسو سره موږ خبرې وکړو، بیا ورځو د بحث بلې برخې ته. په افغانستان کې د ښوونځیو او مدرسو ترمنځ یو ډول واټن لیدل کیږي، سره له دې چې دواړه روزنیز تعلیمي مرکزونه دي، اما یو ډول نن سبا کې داسې دي چې په ځینو ځایونو کې مثلا د ښوونکي قدر سته، اما د مدرسې یا د دارالعلوم د ښوونکي قدر نشته. ځینو ځایونو کې بیا برعکس ده، مثلا د ښوونځي ښوونکي قدر نشته، اما د دارالعلوم یا د مدرسې د ښوونکي قدر شته. دغه توپیر څومره جوت دی یا دغه توپیر څومره نن سبا محسوس دی؟ خو نن سبا چې د طالبانو حکومت دی، مثلا دوی یو څه ډیر مذهبي دی نظر نورو پخوانیو حکومتونو ته، دغه مسله څومره د پام وړ ده؟ آیا هیڅ کړی مو ده چې د یو دارالعلوم ښوونکي سره ښه چلند وسي، د هغوی ډیر ناز واخیستل سي، د هغوی ډیر قدردانی وشي، نظر دې ته چې یو ښوونکی دی په یو بله لیسه کې په ښوونځي کې تدریس کوي؟ ځکه پخوا ما داسې اورېدلی وو، البته راپورنه مو درلودل، چې په ځینو ولایتونو کې د ښوونکو معاش نه و رسېدلی، اما د دارالعلوم معاش فکر کوم د معرف له بلې ادارې نه به ورځي، شاید له عین ادارې یا له عین کوټ نه به هغه معاش نه ورځي، له عین بودیجې نه به هغه معاش نه ورځي. د دارالعلوم د ښوونکو معاش ور رسېدلی و، اما د ښوونځیو د ښوونکو معاش نه رسېده. دغه توپیر څومره محسوس دی او څومره اړتیا ده چې دا توپیر له منځه لاړ شي او یو سرګه باندې وکتل شي؟ که هغه عالم دی، که هغه ملا دی، که هغه د دارالعلوم ښوونکی دی، که د پانتون ښوونکی دی، که چیرته د ښوونځي ښوونکی دی، د دې ټولو ترمنځ توپیر ونه شي او ټول ته په یو سرګه او په درانه سرګه وکتل شي؟
بالکل دقیقا تفصیل دا متاسفانه دا فرق موجود دی. ځینې ځایو کې موږ هم محسوس کړی دی اوس وخت کې د مدرسې او د مکتب عصري علومو او دیني علومو ترمنځ داسې یو رقم نایلان شوې جګړه باندې داسې دا یعنی د مدرسې یو شاګرد یا متعلم د عصري مکتب متعلم ته داسې چندان اعتنا نه لري، یو بل ته داسې په خاره نه ګوري. نو دغه شته دی، دغه توپیر موږ احساس کړی دی او محسوسوي یې نه. او بل دغه تاسو چې ویلی چې مکتب کې د استادانو د دیني علومو برخې استادانو معاشونه په وخت رسېدي دقیقا دا کار هم شوی دی او کېږي، اما د استاد معاش بیا څرګندېږي، دا خبرې شته دی.
بله، او د معرف د ښوونکو او د پانتون د استادانو چې هغوی له لوړو زده کړو وزارت سره ثبت وي، د هغوی هغه امتیازات له هغه آدرس نه ورکول کیږي، د دوی ترمنځ هم تضاد ساتل سوی د افغانستان په ټولنه کې. همدا اوس چې ما ته خبرې کوو، ته د ښوونکو په توګه دنده ترسره کوي او یو کس مثلا د پانتون استاد وي، ته په ښوونځي کې تدریس کوي، هغه په پانتون کې تدریس کوي، شاید ستا چاره، ستا کار، ستا زحمت نظر د پانتون استاد ته ډیره وي، ځکه ته مثلا تر ډیره لا ترس کرن وخته زده کوونکو سره د سارو کار دی، چې د هغوی تدریس، د هغوی کنټرول، د هغوی نظم او انضباط درنه چاره ده. نظر دې ته چې کته مثلا لا ترس کرن پورته کسانو ته تدریس وکي، ځکه ترس کرن پورته چې دی هغوی او څه په ژوند کې منظم وي، او څه مثلا ټولنه کې په اصطلاح عمرونه خوي، له فکری په لوه هم په خښوي وي، که ته تدریس کوې پوهنتون کې او که ته تدریس کوې ښوونځي کې، شاید د ښوونځي تدریس یو څه لانجمن وي، یو څه ستونزمن وي، اما بیا هم په مالي امتیاز کې له بده مرغه چې تضاد لیدل کیږي. څه فکر کوئ د دې تضاد لامل څه دی او دا تضاد څومره اړین دی چې له منځه یوړل شي؟ د پوهنتون صحیح ده، دا ډیره ښه خبر ده چې د پوهنتون استاد ته ښه معاش ورکول شي، ښه قدر وشي، اما د ښوونځي استاد ته هم باید لږ تر لږه که ډیر معاش نه ورکول کیږي، نو د پوهنتون له استاد سره خو باید مساوي معاش ورکول سي.
تخیکن هم داشت در کتاب شویلی ری مکتب استازی یا پانتون استازی خود ارفاق لری پانتون که غوش کماسیلین یا دکون که درس وی نو آغای دی سن پلی هاست و دی اقل پلی هاست او دی انزباب پلی هاست دی ارفاق لری و که هم تو مکتبو که تدریس کول سختی استازی کارو.